виждали, по манзани хатицки да возят лошо коло с рамаста на Сиколай. Баракс, да си ми печера и возят ба, на бе си батакри. Да па асаски, да Исраил ау Фалестин да стули проса, шен да волай си. По хамде хабари конфрански да Туркия улос маша Раджаб Таяб Ордухан уел, че да байт ул-Макадас пара да Америка да Джамхур Рейс да урусти и прикри по Оланди, да Маскау ау Анкария да риц яудай, ау дуара да ихтам по манзани хатицки, да бе субатай, да амир потога пежени. د امریکا ولسمشر د دسمبر په شپږمه نیټه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل په دولت پلازمینه ده او په تل ابیب کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوي. د روسیې جمهور رئیس هم همداراز له ترکیې سره په دفاعي برخه کې د یو شمېر موافقو د لاسلیک خبره وکړه. په دې اړه د ترکیې ولسمشر څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو چارواکي په راتلونکو اونیو کې سره ګوري او له روسیې سره به د S-400 میزایلو د سیستم معامله بشپړه کړي. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان سږکال څو واره سره وکتل او په مکرر ډول یې پر ټلیفون خبرې کړې دي. ترکیه، روسیه او ایران په سوریه کې د بحران د حل لپاره په هڅو کې یوې خواته دي. د روسیې او ترکیې روابط په 2015 میلادي کال کې چې د ترکیې هوایي ځواکونو له سوریه سره خپلو پولو ته نږدې د روسیې یوه جټ الوتکه وویشته خراب شو. وروسته بیا په انقره کې د روسیې سفیر ووژل شو، خو دواړو هیوادونو په وروستیو دوه کلونو کې د اړیکو د ښه کولو کامیابي هڅې کړې دي.
د ازادۍ رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر او کرکتون کې ارواخاد ریاست تسنیم د ادبی ژوند په باره کې رپورت اوري.
جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دي. د نوی غزل او د نوی رجحانات باندې پوهه سره
سازیان د ساز د وی تاری علی پاړه راتګيږي.
په لاس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دي چې دا زیاوی په ماتلو په دغه کې خلک بندارونه کې یا د دریا سره یا د ګولک سره یا په اسلام د زربغنی سره شوکیانو سره دي. دا سره غزل وايي جاپانۍ
لاندې کایت د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی یو شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د پښتو ژبې نومیالی نقاد او شاعر ریاض تسنیم وفات شو. ارواښاد تسنیم نه څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د چارسدې زولې په اسفاتو کلي کې زیږیدلی وو او له شاوخوا اوویستو کلونو راهیسې په کراچیو کې اوسېده. ارواښاد تسنیم له څه مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ مبتلا وو چې د تېرې دوشنبې په ورځې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې د رنځ پر بستر له رنځور بدنه سا وخته. روح دې ښاد وي. ارواخا تسنیم پنځه کتابونه چاپ کړي چې نمونه یې سکه دا واری ویده شوم، دا مې کوم رنګ کشید کړی، چندرن، منتخب خوشحال او اته ویشتم نمبر بیټ راپورتاج دی. په روانه خپرونه کې د ارواخا تسنیم د ادبي ژوند په باره کې ریپورت هم اوریدلی شئ. دا هنر ورځ ون منځل شپه د اتلې د میاشتې په 15مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې د هنر نړیواله ورځ د هنرمندانو او فرهنګیانو په ګډون ون منځل شپه. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنر د ارزښت په باره کې خبرې وکړې.
کتلې او هنر دواړه سره کښېږدي، زه خوشحال به پکې ونیسم. هنر د علم او عمل لارښود خوشحال خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی. د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تالی کیدای شي تصادف سي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را افاده میکنه. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما برای شما مبارکباد میگیم
د ښاغلی باوري تر وینا وروسته د هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالي شورا غړي تیمورشاه حکیم یار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شوي هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمه ایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي ونې په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګې تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د آلو په ذریعه غږول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا وغږول شو. د موسیقۍ تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمه ایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او نری اثارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کره کتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم لمغه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډیرې شیبې په میراث راته پریښو دي. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاو او د نن ورځې د شعر په ډیرو دنګو څوکوې ناسته وه روته خاتوي. زموږ همکار ذبیح الله مومن در واخه د ونری ژوند په باره کې رپورت لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کره کتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبه په ورځ د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د اورپیخ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له اړه د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و خو له تېره شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډیپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او ارواخات تسنیم نږدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل ریاض تسنیم د جدید غزل په ټول غوښتنو خو پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبرې چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاض تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا په شعر پن یا د خدماتو باندې خبر کول ډېر زیاته مشکله ده. ریاض تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی. د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلي دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کړو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره
هر وخت تسنیم د خپل تخلیقي استعداد او زرخیز تخیل په مرسته نه یوازې د کراچۍ د رڼاګانو په ښار کې بلکې په لر یو بری پښتونخوا کې د خپل غزل سراخ داسې روښانه ساتلی و چې رڼا یې د پښتو مؤثر شعر په چاپېریال کې تر هره ځایه رسېدله. تسنیم له ژوند سره د مینې له خپلې خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. هر وخت تسنیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر و لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسنیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپله لار درلوده او په خبره چې د هغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپلې ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ریاض تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کارو چې خپل لارې درلوده چې په ډیرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاض تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یوه سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو هیلو ارمانونو مینې او تصوراتو پورې غځیږي. ریاض تسنیم په خپله شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته ځای ورکړی دی.
د تسنیم شاعري د لویو شاعرانو په څیر اکثر د خپلې ټولنې تصویر وړاندې کوي او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بده ورځ لیدل کیدی شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربیره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان الستیار در وخت تسنیم نثري لیکنو ته په اشاره وایي،
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډېره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کوم علامتونه راوړي، کومه ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغې څومره مضامین لیکلي دي، هغې څېړنې کړي دي، نو ډېر زیات یو شعوري هڅه یې کړې ده چې د پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغې سره شامله کړي.
هر وخت تسنیم پر شاعری سربیره په پښتو ادب کې کره کتنې ته هم ډېر خدمت ترسره کړی دی. طاهر ځلاند کره کتنې په لړ کې د ریاض تسنیم هڅې په دې ټکو یادوي،
له دې ورخوا ریاض تسنیم یو ډېر سترګور نقاد او کره کتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند د نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی باریک او ډېر قوي دریځ درلوده. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو له څو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړي توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ به
هر وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپلې ناروغۍ پر مهال پر روغتون کې لیکلی و او د خپلې ناروغۍ کیسه یې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او د هغه دغه اثر یې لوستی، د تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولي او وایي،
په نثر کې د ده یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی چې هغه د ده د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاح نګارم و، ډېر ظریف طنز به یې کوي، نو په هغه کې چې ته ولولې ډېر ظریف طنز یې پکې کړی دی. بیا د دې تر څنګ په هغه کې ډېره ژوره تراژیدي پرته ده، په هغه کې ډېر عجیب رومانیت پروت دی که نه. نو د ده چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د ده خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې وه، د پښتو د سوچه شاعرۍ خوږواله پکې، همداسې د ده په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نچوړ موږ دا راایسته شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعرۍ سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره، دی سره سرسري چلند نه دی کړی، بلکې دی ټول د یو مسؤلیت په توګه منل او د یو مسؤلیت په توګه ترسره کړی.
د پښتو دروان شیری بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لرو بر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خواشینۍ او خفګان ښودلو تر څنګ هغه ته د عقیدت په ایزونې د وړاندې کولو په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تبیه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر په ګډون یو شمېر نورو سندرغاړو د ریاض تسنیم غزلې په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی تود هرکلی کړی دی.
Let's leave my door. غزل تشتے چڑھما او تر سما پختے چتا زل تشتے چڑھما او تر سما
بینجو د ساز یو تاری آله ده چې تارونه پر هوا را دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بینجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بینجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولي دغه آله جاپانۍ بولي او ولي په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دي نوي چې د موسیقۍ دغه آله دې پکښې ونښغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دي چې دا زیاوي په ماتینو په دغه کې خلک بنډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اسلامي زربغلي سره چوکیانو سره دي. هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د دریا تر برخه ډېر پرمختګ کړی دی.
کنداري اماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي. Thank you.
راک پاڑی راک دی پجی کم دا یو شکل دتا پاڑی خلق ویل خو منتا دا سوچ پدا سرونو باندې چوکی وشی پیژنې پاغه وختو کې شاید لږ کسان پیژندل ډیر خلق نه پیژندل چې پاڑی کم سرونه دی څو سرونه پنځه سر راک دی دیو طرف د بل طرف وو سر راک دی دیو طرف پنځه سر د بل وو دا سرونه نو چاته نو معلوم دی مثلا کم سر لګی رساله لګی ریل لګی ګندار لګی مدن پرچم نکات دیوت زد صاف دی دیگه پاسم پدا شکل بن چې اوس سره مکمل لګی نو پدا شکلو باندې چا نه وي دا وخت چې استادان پیدا اسوله موسیقي مخته ولاړل اوس ګرد ونرمندان ډیر ونرمندان اوس دغه سروت باندې دی پیږي نو دغه سروت خدي کال اخی په سرګم باندې پیږي نو مکمل دی غزل مل ته قصور کې راځي لا یې قصور کې راځي ټول شاهد قصور
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی. بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقۍ یوازینۍ آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوی، خو بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
مین لزل سره څه وشول چې مینې ور پوری خندلی وو. زام نه پیګم وګمې جبار خیل هم دا نقل راوړی. راځي ورته وګ بشو چې مین خوره کې ته څه ور پیښ شوی.
تیر زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسیده. د نواب یو کلی لور بچی مین وو نومیده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مين وونک ستر کاوه. له نامحرمو نارینه او سره یې لیده کاتن کېدل. دا به ډیر وخت په یوه برج کې په خپله کوټه کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سیند او د باغ ننداره کوله. یو ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورید. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک وو او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل. په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډیر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مینوونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما بادارې، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مینوونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایې همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړه یې سهي کېده. مینوونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړه یې د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړه یې د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړه یې راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغې. مینوونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې د مینوونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاو. طبیب مینوونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونه یې واغوښتې، خو مینوونګ ښه نه بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ماته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښې یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مینوونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مینوونګ کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مینوونګ د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکرې د سندرې ورته وویل. نوکره د مینوونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکي د ور شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینوونګ د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ. او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینوونګ ښکلې خاپیرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینوونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه. نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپیرې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینوونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینوونګ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولې کب نیونکی دی، څومره کم عقل وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینوونګ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ را ووت. یوې ځوانی ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د دغه سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څېره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې یې ایښی غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونګي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینوونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینوونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینوونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه را چلېدله. مینوونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینوونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ورياده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې. د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدل. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د ورستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هیر شوی خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربو مشهوره ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدایه پاکه ته غوښتې، ما په استسقا کې هم له خدایه پاکه ته غوښتې، خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله منیسی نقیبه که رختیا شی خو، ما تا پیاله منیسی نقیبه که رختیا شی خو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تږی یم.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې څه لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا بحالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشی کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی مو تر کړکینه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیارې لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته ډیلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کښېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برین بیادره وقفه یې نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري تلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړې او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
پستر گوکی میں خوب شاہر مست جتا جتے غلطو شاہر رنگ و رنا دزل میں توب شاہر زمہ تک مل گلے بنتو شاہر جن میں ننن